سلامونه نن جمعه د 2023 کال د دسمبر 6 نیټه ده د دیش تقوخ پرون ته خرغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوه مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته در مورد نحوه تاثیرات گروه های افراطی در منطقه و فرامنطقه بر یک دیگر و چالش های رسیدگی به افراد نیازمند در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخواست توجه کنین به چند خبر
د بیپوری خبرلانو سازمان یا RSF په افغانستان کې د خبرلانو او رسنیو په وړاندې د طالبانو ورستي او اقدامات ته پکتن چې ل عملی په یو شمیر ولایتونو کې ټلویزیونی او رادیوي خبرونه بند شوي اندېښنه خوده لیدا او ویل چې طالبانو پر روان کال کې لګ تر لګ 12 رسنۍ تړلې دي د سازمان په یو راپور کې ویل چې د طالبان لخوا د رسنیو د غږ د چپولو د هڅو په دوام کابل کې د ارزو خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو د دوام ترڅنګ دغه رسنۍ وکړ کونکي لا هم بندیان دي د بیپولی خبرلانو سازمان په دې راپور کې د طالبانو حکومت سمدستي د خبرلانو او د رسنیو د کارکونکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او په افغانستان کې د رسنیو تړل غیر قانوني ګڼلې او د دغه رسنیو تړل غندلې دي د بیپولو راپور ورکونکو سازمان یا رسف ویل چې په داسې حال کې چې د یولس ټلویزیونو او د وی رادیو فعالیت په بشپړ ډول بند شوه درې نورې رادیوي خبرونه په موقتی ډول د تړل کېدو وروسته له هغه ورته په دې شرط د فعالیت اجازه ورکړ شو و چې نور به په خپل خبرونه کې موسیقي نه خبروي
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که پس از اعلام مقام های ایرانی برای اخراج بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در ماه های اخیر روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان از آن کشور بیشتر شده است. کارولین گلوک رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان در یک پیام ویدیویی روز جمعه 20 دسامبر با ابراز نگرانی از اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران گفت که بازگشت مهاجران افغان به کشورشان باید داوطلبانه مسئول و با عزت باشد. بر اساس معلومات ملل متحد روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان از ماه سپتامبر به این سو با گونه بی‌سابقه از ایران افزایش یافته است و هر روز هزاران نفر توسط پلیس آن کشور بازداشت و جبران به کشورشان بازگردانده می شوند. با گفته سازمان ملل متحد با گفته سازمان بین المللی مهاجرت بیش از 1 میلیون مهاجر فاقد مدرک اقامت که در ایران و مدت این مدت به افغانستان برگشتند 66% آنان از ایران اخراج شدند.
د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکي په غزه کې د اسرائیل لخوا د دغه سازمان د بشري فعالیتونو مخنیوي د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه سرغړونه او دای په یو شکل د بشري مرستو څخه د فشار د وسیلې په توګه استفاده غنلې ده. په غزه کې د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر مشر جورجیوس پیټرلوپوس ویل چې په غزه کې د جګړې د پیل راهیسې وسنۍ بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. هغه زیاته کړې چې په غزه کې د ملګرو ملتونو فعالیت د اسرائیلو له لوري بې تفاوتۍ سره مخ دی او د اسرائیلو حکومت په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حدسو لپاره د هر ډول معقول ملاتړ په چمتو کولو کې پاتې راغلی دی. د اسرائیلو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
نیروی دفاع هوایی اوکراین میگوید که روسیه چندین میزایل بالستیکی را ساعت اولیه صبح امروز جمعه به سمت شهر کیف شلیک کرد و صدای انفجارهای متعدد در این شهر شنیده شد. با گفته ویتالی کلیچکو شاروال کیف در اثر این حملات دست کم 1 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله سبب قطع سیستم گرمایش برای 630 ساختمان مسکونی، 16 مرکز درمانی و 30 مکتب و کودکستان شده است. این در حال است که مارک روت منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه در بلغاریا گفت که مهم است اطمینان حاصل شود که ائتلاف ناتو با ارائه کمک‌های نظامی، آموزش و مشاوره به اوکراین ادامه می‌دهد تا این کشور بتواند روز مذاکرات صلح را از موقعیت قدرت آغاز کند.
در امریکا جغ، ستاس جغ او یا صدای شما دخبرونی درنو ریدنکو استودیو ته د مستقیم زنگ وهلو تر څنګ او ستاسو کولای سي د امریکا جغ د واتساپ په شمیره هم زنگ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتساپ شمیره دا ده 001 202-215-6915-8. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
په داسې حال کې چې نړیوال ټولنه په سوریه کې د نویو واکمنانو لپاره شرایط ټاکي، د سوریې یاغانو مخکښ ډلې په افغانستان کې طالبان په څیر د نړیوال ټولنې خوا د رسمي پیژندلو لپاره د پخلاین لار غوره کړې ده. پر همدې موضوع د بحث لپاره د منځني ختیځ د چارو شنونکي ډاکټر عبیدالله برهانی سره خبرې کوو.
آقای برهانی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
السلام
علیکم. برهانی صاحب، له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او په سوریه کې د حیات تحریر شام مشرۍ اسلام پار ډله واک ته رسېدلې ده. دې ډلو له یو بل څخه څه الهام اخیستی دی او که نه دی اخیستی؟
متاسفانه چې د شام مخکښې ډلې او حتی د شام ټول طرفونه یو خو تر دواړه ترمنځ د مقایسه او د پرتله هم نه کیږي، ځکه دا ډېر مختلف حالات او شرایط دي. اما د الهام خبره دا ده چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې په پخواني نظام هم کړي وو، یا هغه اشتباهات چې اوسني واکمنې کوي، که دا د ښځینه او د حقوقو په اړه باندې وي، یا د نړیوالو سره د تفاهماتو موضوع وي، یا هغه نزاکتونه چې باید سیمه ییز او نړیوال ټول په نظر کې وساتي، دا هغه څه دي چې دوی ترې ګټه واخیستله او دا الهام ترې واخیسته چې باید دغسې اشتباهات تکرار نه کریش. اما متاسفانه په افغانستان کې داسې څه ونشو چې پخوانی اشتباهات تکرار نشي یا د هغې دا صفحه باید پای ته ورسیږي.
خب آقای برهانی، چی به نظر شما چی شباهت های بین هیئت تحریر شام و طالبان میبینین در کل؟ آیا مثل شباهت که بیرق هایشان با هم شبیه هستن، اعمالشان هم فکر میکنین که شبیه است؟
بینشان شباهات زیاد وجود نداره، یا این مقایسه سخت است. شرایط اردویشان مختلف هستن، ایدئولوژیشان مختلف هستن، اونا دیوبندی هستن و اینا سلفی و به سابقه القاعده و حتی داعش داشتن، اما به شکل معتدل در منطقه فکری و سیاسی و یک تفاهم تقریبا منطقوی و بین المللی اینا ایجاد شدن. حتی فکر میکنم منطقه و حتی تفاهمات بین المللی ایرا چی کردن که ایرا ایجاد کردن که امو اشتباهاتی که اینا در افغانستان در عراق کردن او را تقریبا خاتمه یافتن. این شباهتش دقیق چیزی هستن که هر دو نظام ها رئیساشان تقریبا فرار کردن و مؤسسه عسکریشان بی مقاومت تقریبا تسلیم شد یا به اصطلاح از بین رفت. اما منهجی و فکری و سیاسی هر دویشان کدام شباهتی نداره.
د ټولو مسائل تر څنګ تاسو یو کل برهانی صاحب، د دوړو طالبانو او هیئت تحریر شام ډله چې سخت دریځ هم ګڼل کېدی، د ایدئولوژي یا فکری پلوه د دوړو سره ورتوال لري؟
د دوړو ایدئولوژي ورتوال په عمومي شکل باندې چې دوړو اسلام پالي ډلې دي، اما په تفصیلاتو کې ډیر فرق کوي. هغه یو تقليدي د منطقي حد دیوبندی مسلک ډله ده، او بیا ورسره څنګه هغه په مذهبي لحاظ باندې حنفي ډله ده، او د مدارسو یا هغه تقليدي مدارسونه چې هغه خلاص شوی دي، هغه په شام کې نه لیدل کېږي. د شام اکثرت کسان چې دي ولو کلته د پوهنتونونه خلاص شوی دي، مسلکي کسان دي، ډیر پکې غښتلي کسان دي. یو شی چې بلم سره کولای شي مشابهت ډیر لري دی، هغه دا دی چې د شام کې تحریر شام ډله خو مخکښ هدف هلته څه د پاسه 50 ډلې ورسره نورې دي. په افغانستان کې یوازینی یوه ډله ده. یو نقطه بلم چې د دوی د شباهت سره تقریبا نه ورته والی لري، دا دی چې سیمه ییز او نړیوالو په تفاهم سره د هغه ډلې ټپلې چې هغه نظامي و هغوی سره تفاهمات وشو، او هغه کیانات چې سیاسي د سوری و هغوی سره تفاهمات نه و شوی. په افغانستان کې کوم تفاهمات چې شوي و هغه یوازې د سیاسي ډلو ټپلو سره چې قطر کې سره خبرې کوي، نظامي طرفونه دوی سره ډیرو حتی مخالفتونه هم خودل.
خب آقای برهانی، به شمول حقوق و آزادی های زنان، گروه حاکم در سوریه چگونه حکومت را ایجاد خواهند کرد به نظر شما در آینده، و شکل حکومتشان چگونه خواهد بود؟ آیا محدودیت هایی که در کل ما در افغانستان میبینیم، گرچه شما هم گفتین که مقایسه از این دو حکومت سخت است، ولی فکر میکنین که اونا هم محدودیت هایی را به شکل از اشکال در اونجا بالای زنان و دختران وضع خواهد کردن؟
ما پیش هم اشاره کردم که اینا از اشتباهاتی که در افغانستان صورت گرفته، این اشتباهات سابقه بود یا حتی نظام امروزی و حتی در مناطق دیگه هم اگر اشتباهات بود، اون هم از زمین اشتباهات تیر میشه، تجاوز کردن. بلکه اینها محدودیت هایی که در افغانستان خصوصا در مسائل حقوق زن و مکتب، اینا به صورت تقریبا علنی اعلان کردن که در این مورد هیچ نوع ما افغانستان هیچ نوع شباهتی نداریم و نمیخواهیم که یک حکومتی باشه که تو محدودیت ها سر زنها باشن. حتی غیر از زنها، اینا در مورد امر بالمعروف و نهی عن المنکر به صراحت گفتن. خود جولانی گفتن که این موضوع امر بالمعروف موضوع استن که در تمام وزارت ها تقسیم استن. سابق فقط در مسئله ای در وزارت داخله بودن. این محدودیت هایی که افغانستان قرار دارد، یا این جریانی که اونجا یک موضوع حرج گشته به افغان ها و بیرون، این موضوع اصلا پیش از اونا مطرح نیستن و من فکر میکنم که نقش عمده این است که خود ذهنیت های داخل سوریه و تفاهمات منطقوی و حتی بین‌المللی اینا را وادار ساختن که اشتباهات تکرار نکنن، و حتی اینا میخوان که یک حکومتی که به شکل تقریبا شبیه به حکومت ترکیه باشن، چون ترکیه در این موضوع بسیار نفوذ قوی ساختار قوی نفوذ قوی داره، اونا میخوان که یک حکومتی باشن که یک شکل مدنی حکومت باشه به مرجعیت اسلامی، یک مدرن که به شکل معتدل و یک نسخه نو باشد که تقریبا در شرق اوسط یک دریوی ساختار شرق اوسط نو و جدید که ساخته میشه، اینا یک رولی و نقش عمده داشته خواهد.
پامدی تلاو پامدی د امریکا د بهرنی چارو وزیر په تازه څرګندونه کې ویلي چې په سوریه کې ټول شموله حکومت جوړ نشي، نو د طالبانو ته اشاره کړې چې دغه غونډه به منځوي شي. پښتنه مې دا و چې په سوریه کې ورستي تحولات ته په کاتو دا به یو نمونه یا مثال د طالبانو لپاره نه وي چې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي؟
خبر دې شته چې د ټول شمول نغوی زیات یو بل کلمه باندې فشار کوي چې ګڼ الخیزه ده، یا په عربي کلمه کې ورته تعددي نظام وي. تعددي نظام دا دی چې دلته ټول طرفونه پکې وي، خو د ټولو طرفونو هغه اساس د برخی دغه چې دی هغه باید مسلک شموله وسیږي، نه دا چې یوازې د قوم او سمت په اساس باندې وي، بلکې ټول طرفونه باید پکې ځای ولري، لکن د مسلکي لحاظ باندې، او دا یو تنوع باید هم پکې موجود وسی. دا چې د افغانستان موضوع تر ازو متاسفانه تر اوسه پورې هغه د اصلاحاتو لړۍ چې باید رامنځته شوی وي، تر ډیر وخت درې کلونه دا اوازونه پورته کیږي. فکر کوم که د امریکا متحده ایالات نوی اداره رامنځته کیږي د خاغلی رئیس جمهور ترامپ په دا کې په عهد کې، نو دا به د سیمې ځینې هیوادونه چې د وسنی حاکم نظام سره ډیر قوي اړیکې لري د فشار په شکل باندې فکر کوم وارد کړي، یا فشار راولي په طالبانو باندې چې دغه سکه ټول شموله نه وسیږي، علا الاقل یو مسلک شموله اداره رامنځته شي چې د داخلي مسایلو لپاره یا هغه ستونزو لپاره چې افغانان او نړیوال ورسره مخ دي، خصوصا د خزینه او مسله کې، نو فکر کوم چې یو څه اوله په اوله مرحله کې به دغه وسیږي. داسې یو قوي د عربي هیوادونو یا نور هغه هیوادونو دي چې طالبانو سره نږدې اړیکې لري، فشار وارد کړي، او بیا که چیرته دا ونیشي نو کېدی چې نورو لارو نه هم کار واخلي.
خب آقای برهانی، گروه هایی که در سوریه فعالیت میکنن و در موردش صحبت کردین، در رأسشان تحریر شام قرار داره. به نظر شما از جانب کی و یا کدام کشورها حمایت میشن و فکر میکنین که چگونه یک بارگی این همه افراد مسلح از این گروه به جاده ها ریختند و در ظرف مدت بسیار کم تانستند که حاکمیت را بگیرند؟
یک کم ما پیشم گفتم که اگه اشتباهات نظامی سابق و اشتباهاتی که اینا سابق در هر مورد داشتن از او تقریبا تجاوز کردن و تیر شدن از او، و عین وقت قطر و ترکیه و حتی بعضی کشورهای عربی هم دیگه هم حمایت میکردن و این مسئله ای تو نبودن که در یک روز تمام شدن. حتما تقریبا از 9 ماه به ایسو بسیار پرپوزال‌هایی که یا طرح‌هایی که برای رژیم اسد تقریبا مطرح شده بود که برای رای حل در سوریه، اما اونا هیچ یکشم نپذیرشتن. در از خاطر دیگه یک پلان دومی که اینا به کار رفتن خود تمام گروپ های مسلح بودن. اما با وجودی که یک حمایت قوی منطقوی و حتی عربی و بین المللی وجود داره، با وجود تمام همی حمایت ها از بعض گروپ های مسلح چیستن، نگرانی های هستن که اگر اینا حاکمیت خود برقرار کنن به امکان داره که یا بعضی طرف های عربی به این شک برشان میبینن که امکان داره که اینا یک چپه نو یا یک موج نو برای چیستن بهار عربی که سابق نظام ها را چپه کرده بودن، خصوصا برای بعضی نظام هایی که شبیه یا تقریبا نوع شباهت دارن در نظام های دکتاتوریشن در منطقه عربی، اینا نگرانی قوی هم دارن. با وجودی که حمایت هم دارن، نگران هایی که منطقه هم دارن، حتی بعضی کشورهای غربی هم دارن.
څه واضح کې دغه اندېښنې څه دي او په سوریه کې دا بدلون د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان به اغېز سوي؟ یو لنډ ځواب.
د دوی د پخوانی تاریخ په اساس باندې هغه چپه د عربي پسرلي چې ډېر هیوادونو کې تغییرات راوست، نظامونه چپه کړل، او ځینې طرفونه فکر کوي چې اسلام پالې ډلې د نظام په چپه کولو کې غښتلي دي، اما کله کله چې ادارې ته راځي بیا هغسې اداره نشي رامنځته کولی. اما دوی بالعکس ډېر څه تقریبا په عملي شکل باندې ښودلي. دا چې د افغانستان لپاره باید څه دغه وي د اثر وي په جغرافي له ځوانه دومره خود څه اثر نه لیدل کېږي، اما دا چې په افغانستان د پاره زاده چې په اوږده موده کې وسنی وخت کې به ګواښ نه وي، په اوږده موده کې هغه ملیشي چې افغانستان نه ایران استخدام کړی وي او په ایران په جګړه د سوری په جګړه کې ښکیل وي، د دوی مسیر به سوي یا کبیر ته افغانستان ته راګرځي، آیا د دوی به د افغانستان او د منطقې لپاره یو ګواښ نه وسی؟ د هغه څه دي چې تقریبا ډېر طرفونه دا دی طرف ته شکل باندې نگرانی باندې ګوري او نگرانی په سترګو ورته ګوري.
د منځني ختیځ د چارو شنون کې ډاکټر عبد الله برهاني صاحب ډېر زیات مننه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون کړو او خپل نظر مو وړاندې کړ.
تشکر از وختتان.
مشخصشان در خصوص استفاده از دواها به گونه همزمان یا وقفه‌ای چی بود؟
قابله ها و پرستارها مانند دو بال یک دکتر هستند. اگر پرنده بال نداشته باشد نمیتواند پرواز کند.
دیر غلط فهمیان میت چی موجب یو غلط فهمیانی دی خلکو په دماغو کې ډیر دی شاندې چې هغه حقیقت نه دی.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
در دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگه که فقر و بیکاری حدود 50% از جمعیت افغانستان به شمول زنان را متاثر کرده و در سال 2025 کم از کم 22.9 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. در مورد بررسی وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان و پیشنهاد راه‌های حل پایدار و کاهش فقر و بیکاری در این کشور با محترم عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی و تجارتی صحبت می‌کنیم.
فرهنگ صاحب، خبروان تخرغل است.
سلام تاستا و تاستا محترم همکارتا، دو سلام احترامات ادا کنم. تشکر از سوالتون.
خب آقای فرهنگ، شروع میکنیم از موضوع از این که سازمان ملل متحد در این گزارش خود گفته است که برای رسیدگی به 22.9 میلیون نیازمند در افغانستان به 2.42 میلیارد دلار پول نیاز است. فکر میکنین که این مقدار پول جمع‌آوری خواهد شد برای رسیدگی به وضعیت مردم در افغانستان؟
مسئله اساسی است که البته ما تشکر قدردانی از شما که مسئله فقر در افغانستان همیشه انعکاس میتن تا یک راه بهبود برای کشور عزیز ما پیدا شد، بسیار یک کار شایسته است. از شما از همکاران تشکر میکنم. و مسئله اساسی است که در افغانستان سالهان متمادی بیش از 40 سال است که کمک های سازمان ملل در زمینه های مختلف به شکل مواد غذایی مثل گندم، آرد، بسکویت، مسائل ضرورت اولیه توزیع میشه، اما هیچ نوع بهبود در زندگی مردم نیامده. الان هم که سازمان ملل یا اوچا فرموده که 9 میلیون مردم زیر فقر است، باید به 42 میلیارد دلار ضرورت است که فعلا برای زیاد کمک صورت بگیره. سخاوتمندی کشورهای کمک کننده مالیات دهنده هایشان همیشان بر مردم افغانستان قابل قدر است، اما مسئله اساسی است که سازمان ملل متحد و انجوها، وزارت محترم اقتصاد در افغانستان و وزارت محترم کار و اجتماعی و نهادهای مرتبط باید یک راه بیرون رفت به خاطر بهبود زندگی و بهبود توزیع کمک ها و این روند کمک ها که به این شکل که شما مشاهده میکنید روند سالم نیست. این روند 80% کمک ها به جیب انجوها و جیب همو کسایی که توزیع کننده است به جیب انجوها میره. شما ببینید که ثروتمندترین بهترین زندگی مفشن همیشه رؤسای انجوها در دبی و در ترکیه و جای مختلف داره. باید کمک ها درست از سخاوتمندی از طرف جامعه جهانی و نهادهای سازمان ملل میشه، تشویق میشه و کمک ها صورت میگیره، اما در 40 سال بهبود نیامد. همیشه هر روز کمک ها توزیع شد، 9 میلیارد الان در ظرف 3 سال کمک توزیع شد، اما بهبود در زندگی مردم نیامد. روند کمک ها کلن مشکل است.
بله.
روند کمک ها یک روند سالم نیست.
آقای فرهنگ، اگر این مقدار پول که ذکر کردیم جمع‌آوری نشه به مردم افغانستان، بدیل دیگر چی بوده میتونه؟
بدیل دیگر میتونه که یک راه دائمی و یک راه بیرون رفت به شکل اساسی در افغانستان راه اندازی شد. او است که بر افراد کاملا بی بضاحت که کار نمیتونند برای ازو به شکل دائمی یک معاش تعیین شد از طریق یک حساب بانک ها، یک دیتابیس سروی شد. سازمان ملل بسیار یک تجربه خوب در سطح دنیا داره، میتونه یار سروی بکنه منظم از طریق بانک ها حسابشان. ما در در دفترهای سازمان ملل یک معاش برشان داده شود. کسای بی بضاحت است، بقیه را باید به شکل کارگاه های مختلف کاری کار در مقابل معاش برشان اجرا شود، یا در حقیقت آیسا برن به شکل زندگی یک بهبود برشان پیدا کنه. کارگاه های قالین شود، کارگاه های زعفران شود، صنایع دستی شود. بسیار از خواهرها و مادرها ما فعلا بیکار است، خانمها در خانه هایشان هستند، مشکلاتی که پیش آمده. باید به این خانما یک مثال، اگر من یک مثال خیلی ساده بدم، مثال مواد اولیه قالین داده شده، خانش قالین ببافن، بیارن دوباره قالین بدن، از معاش بگیرن. ما در ما یک باشن معاش ده. خود به خود تبدیل میشه و تعاونی. همین صحبت های من که من خدمتان میکنم، یک الگوس یک کشورهای همسایه تعاونی دارن، کشورهای سیاس ازبکستان، ترکمنستان، کشورهای ایران، پاکستان، حتی سطح دنیا سوبسید میده، کمک میکنه طبقه کم درآمده. باید یک شکل اساسی بیرون رفت ما از ایالت پیدا بکنیم. تشکر و قدردانی مردم افغانستان همیشه از کمک کننده ها، دونرها، سازمان ملل، از رسانه ها، رسانه های وزینی مثل شما، همه زحمت میکشن. اما هیچ گاهی زحمات شما و این زحمات سازمان ملل و دونرهای کمک کننده هیچ یک جایگاه خوب برای خود پیدا نکرده، یک جایگاه اساسی رو نگرفته که مردم نجات بده.
پم دغه تیر شل کلون کې هم افغانستان سره په زیات اندازه مرسته شوې دي او پیسې ورکړل شوې دي، خو لکه څنګه چې تمواد خلکو په اقتصادي وضعیت کې بدلون نه راغله، اوس د هله کومې لارښتې چې حداقل د غشتې امکاناتو پیسو څخه په استفادې د خلکو په ژوند کې بدلون راشي.
خو زم دا وایم چې دا پیسې چې اوس بیراویا خلک دی اولیه کومکونو په نامه خلک ته ورکول کیږي، دا چې ده د یو حالت مفتخوري پیدا کوي، خلک مفتخور کیږي. یو طبقه لکه وکیلان دی، گذر دی، یا نور دی، دا خلک د دې پیسې نه ځان ته یو بزنس جوړوي، یا انجوګان ځان ته بزنس جوړوي، یا حتی فیصد د کومکونو په موتران، په کورونا، په ژوند د مؤسسات تزیین مثال دوی معاشات ده. ده مسئله باید دستی وسی چی کار دوی تا پیدا سی، توسعه روستا ده، توسعه اولسوالی ده، توسعه ناحیه ده، ده شهرونه ده، ده باید دی که او کار زمینه مساید چی دی کار مطابق دوی تا ده معاش ورکر دی کرامت انسانی هم بفتی که یعنی زکار کم او دم دم دی مفتخوری هم نجات پیدا که دست ادامه اولاری چی همیش دوی تا ده کمکونه اولیه کمکونه لکه ده پیشگیری کمک کنه، ده دست کمک کنه، ده چی مثال سیلاب رازی یا مثال زلزله رازی ده کمک کن، عاجل کمک کنه دی.
بله.
ده دیر پیسی پا دیکی رازی و ده پیسی دی آمن منفع کمک کنه دی بخش که خلق تاور که ولیسی چی اجرای کمک زی او اغا خوری اغا دمو بتاسو ده پندی چی مثال کار نشی کولی اغا تی او زمینه دی کارگاه پا کورونو که ورطا پیدا سی چی اغا
عوامل از فقر و در کل مشکلات اقتصادی در افغانستان صحبت بکنیم، به نظرتان چی عوامل باعث شده که تقریبا نیم از جمعیت افغانستان با ویژه زنان تحت تاثیر فقر و بیکاری قرار بگیرن؟ البته قابل یادآوری است که 3 سال پیش هم وضعیت اقتصادی مردم وضعیت خوب نبود، از او چالش ها هم همیشه شکایت ها وجود داشت.
اولا خو ما که خدمت آن ارز کنم، نیمی پیکر جامعه ما که خواهرای ما شما هستن بیکار است و اقتصاد افغانستان کوچک شد. اقتصاد افغانستان یک اقتصاد به سر سامان و گسترده و بزرگ، رنجوها، کمک های خارجی و شیوه های مختلف، سخاوتمندی کشورهای مختلف در تمام زمینه ها باعث شد که افغانستان به یک موجی خوبی کمک ها را سرازیر کنند. اما متاسفانه در زمان جمهوریت قبل از او دولت دارای افغانستان، دولت مردای او زمان نتانستی کمک ها را جلب کنند. شما ببینین که ما یک شهر استاندارد نداریم که ما خود اوجا امن احساس کنیم و افتخار بکنیم برین در کشور خود در یک شهرک استاندارد. الان شهر کابل هم اگر شما در نظر بگیرین، ای ساخت سازایی که شده نه آب داره، نه فاضلاب داره، نه پارکینگ داره، پیسای مفتی که از گمرکات مردم دزدی کرده در جای دیگه گرفتن بلند منزلای بیرویه را ساختن، هیچ کدام استاندارد نیست. افغانستان از اول تا آخر بی سر سامان بوده، بی سر سامانیش از الان نیست. در خصوص این کمک‌ها که شما
می‌رسیم سسمتاب دچ بی ځای لگا ورشید اومد هستند،
کاملا در مرس چیدی در بی ځای زی
اوزه
خواهش در قوم چی سازمان ملل جمع دی دونران در کمک کننده دی دونه مخصوصاری کو یا میکانیزم ارتجور که چی در مشکلات باید حل.
متاسفانه ولی وقت برنامه رو به اتمام است و تشکر میکنیم از وقتتان.
از شما و از همکار محترمتان تشکر میکنم.
قدر من دوستان دوست منگ دیدی اونی خبرونه تربیه.
شب روزتان بخیر.
د تودو باسونو.
دنن او وضعیت په خبرونه کې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته اندېښنې. د یو شمېر هیوادونو او نړیوال ټولنې اساسو په ګډ اعلامې کې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان مېرمنو او نجونو پر زده کړو باندې طالبانو بندیز ته جدي اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ټکنالوژي او انټرنیټ پراختیا سره لدی چې په دې برخه کې پرمختګ لیدل کیږي، خو خلک د انټرنیټ او د خدماتو په اړه اندېښمن دي. دا او نور د نن او وضعیت په خبرونه کې.
السلام علیکم د امریکا غا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه ته خرغلاست. زه وحید فیضی په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د نجونو پر طبي زده کړو بندیز او تر څنګ په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي په اړه بحث وکړو. تر هر څه مخکې زو لند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړلو او په غیر حکومتي درو کې د هغوی پر کار د بندیز د دویمې کلیزې پوره کېدو سره هم مهاله د طالبان غوښتي چې سمدستي د ښځو د حقونو د محدودولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. بلینکن ویلي په ټولنیز ژوند کې د افغان میرمنو او نجونو مشارکت د یو لا زیات باثباته سوله ییز او هوسا افغانستان لپاره یو حیاتی ارزښت لري. طالبان د 2021 کال د 2022 کال د دسمبر په ورستۍ ونی کې په افغانستان کې په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په ماسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاو او د بل خوا د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر حکومتي ماسو کې هم ښځې او نجونې له کار څخه منع کړي. د طالبان د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د طالبان د ډلې لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو بندیز ته خبرګون خوده ویلي چې په یو نظام کې د طبي زده کړو ترلاسه کول فرض عین دي. طالبان د حکومت دفاع وزارت په یو اعلامیه کې د فصیح الدین له قوله ویلي چې اوس مهال افغانستان کې خلک خزینه او نارینه ډاکټران ته اړتیا لري. هغه ویلي د طبابت علم په یو نظام کې فرض عین دي. د افغانستان خلک نارینه او خزینه ډاکټران ته اړتیا لري او هر څوک باید په لوړ همت سره خلکو ته خدمت وکړي. او د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي چې د طالبان مشر ملا هیبت الله خوانزاده د حکومت سترې محکمې څخه غوښتي چې د متقاعدونو او د برحاله حکومتي کارکونکو د تقاعد د حقونو د اجرا کولو لپاره چې د هغوی له معاش څخه د تقاعد حقوق وضع شوي وو یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د دغې محکمې د جوړېدو په اړه د طالبان د مشر دفتر لخوا د یو خپور شوي اعتمادیز فرمان پر اساس ویلي چې د ځانګړې محکمې د جوړېدو پرېکړه د سترې محکمې په اړوندو تشکیلاتو کې د ضرورت او د اړوندو قاضیو تراکم ته په کتو سره کړی ده. طالبان چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړي په تیرو څو باندې دریو کلونو موده کې د ملکی او نظامی متقاعدونو ته د هغوی معاش نه دی ورکړی. د نن او وضعیت خبرونه تاسو ته خرغلاس وایم. بیا هم هغه دوستان چې د اوس لمک سره وزې شوې دي، لکه څنګه چې موږ د خبرونه په پایل کې ویل، په دې خبرونه کې لومړی زو په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو طالبانو بندیز پړه بحث کوو. په دې بحث کې ما سره د داخلي ناروغي متخصصه ډاکټره ادیبا صافی میلمنه ده. مېرمن صافی تاسو ته خرغلاس وایم.
زما سلامونه ومنه تاسو او تاسو پرنه لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. دغه تقریبا دوه هفته یا دوه اونۍ وشوه چې د دغه بندیز خوروسته زیات خبرګونونه راغلي دي. کوم خو خوي په سر کې یو ریپورت مونږ چمتو کړی دی، دا به وګورو. بیرته به راسره شو چې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت د ځانګړي استاد ترڅنګ د نورو چارواکو په افغانستان کې په طبي رسټون کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته خبرګون خوده لیدن. دا ریپورت ګور به تر اګرزو.
والله نه حتما.
د د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او نړیوال ټولنې استازو په ګډه اعلان کې ویل چې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان مرمنو او نجونو پر زده کړو باندې د طالبانو بندیز به د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه میندو او ماشومان لپاره تباه کوونکي عواقب ولري. په ګډه اعلان کې راغلي چې د طالبانو د بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت چې واردمخه کمزورې دي لا به ثبات کاندي.
د افغان مرمنو او نجونو په زید د طالبانو تقریبا د اتیا په شاوخوا کې ځپون کې او تبيزي فرمانونه مرمنې او نجونې د روغتیا عامه خدماتو او اقتصادي ژوند څخه به برخې کوي. مونږ په سمدستي توګه د دې نه منل کې دونکو پالیسیو او کړنو بدلیدل غواړو.
د ځنګړو اساسو په ګړی اعلامیه کې همدارنګه یادونه شوې چې په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره باید اعتباري او ټول شموله ملي خبرې اترې وشي تر څو داسې اساسي قانون او سیاسي نظم پیدا کېدو سبب شي چې ټول طبقه برخه ورکړ شي وي، سیاسي مشانه حساب ورکوونکي وي او د افغانستان دولت خپل نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړی شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازو تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغوی پر کار د بندیز د دویم کلیجی پوره کېدو سره هممهاله له طالبانو وخت چې سمدستي د ښځو د حقونو د محدودولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي.
اوس دا ورځ چې ښځې طالبانو ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې لزده کړو او په غیر حکومتي ادارو کې لکار څخه منع کړي دوه کاله پوره شول. افغان مرمنې او نجونې د یو باثبات سولې او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. مونږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدستي د خپلو فرمانونو ته بیا کتنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي طالبان دې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. کرزی ویلي تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان باید د نجونو لزده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. د طالبان د حکومت لوی درسیز فصیح الدین فطرت د طالبان د ډل لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان مرمنو او نجونو پر زده کړو بندیز د خبرګون خو د لویلي چې په یو نظام کې د طبي زده کړو ترلاسه کول فرض عین دي. په یو اعلامیه کې د فصیح الدین له قوله ویل شوی چې اوس مهال افغانستان کې خلک خزینه او نرینه ډاکټرانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت لا تر اوسه دا پریکړه چې ویل کې د غډل د مشر هیبت الله اخندزاده په امر شوی په رسمي ډول نه ده تایید کړی. وحید فیضی د امریکا غږ.
ډیرو قدرمن دوستانو بیا هم خرغل اس پر رپورت کې هم تاسو ولل چې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو بندیستا نه وځه چې په دنه افغانستان کې خبرګون او بهر کې هم نړیوالو په دې اړه جدي اندېښنه خودل نه. په دې خبرونه کې لمسره د داخلي د ناروغي متخصصه ډاکټر ادیبا صافی ملمنه ده چې بیا هم ورته خرغل اس ویم. ډاکټر صاحب دوا ونې وشو چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول باندې طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لګیدلې ده او په دې اړه لا روښانه وضاحت هم تر اوسه پورې نه دی ورکړې. تاسو د وی ډاکټر په توګه دا خبر څنګه تر اوسه پورې ارزولې ده؟ دوا ونې وشو چې څوک یې پاړه فیصله خبره هم نه کوي طالبان د حکومت لخوا.
زه ډیر خوشاله یم چې طالبان داسې فرمانونه غوي اعلاموي چې بیا حقیقت غوي خپل هم منطقي جواب نه لري. یعنی دوی په کوم مخ رسنوي ترزي او څه دلیل بلري دوی خپل دې کار ته نشري دلیل وجود لري نه منطقي دلیل وجود لري. په هیڅ دین او هیڅ آئین کې د سی یو دلیل وجود نه لري چې د هغې لپاره خزي د تیپیس د کرونا محروم شي او په مجموع کې له ټولو زده کړو نه محروم شي. دوی هیڅ جواب نه لري. د فکر کوم چې د دې لپاره دوی ناظریږي چې دغه دلیل چې دوی د هغې پر اساس فرمان ورکړي خلکو ته بیان کړي. اما یو بل خبره دا ده چې دا به ډیره ښه وي چې د طالبانو لمن زه خپل هغه کسان چې دوی پوهیږي چې دا دوی هم یو دینی وجیبه ده چې خپل غږ پورته کړي. دوی هم باید خپل د مشران نه وپوښتي، دغه خپل نظر ټول رسنیو سره باید شریکي، باید وایي چې دوی هم مخالف د دغه فرمان دي. هر افغان، هر څوک چې ځان ته افغان وایي، هغه مخالف د داسې قیوداتو او بیمفهومه فرمانونو دي.
تاسو اشاره وکړه هغه مسلې ته چې د طالبانو د دفاع وزارت په چوکاټ کې لوی درستیز ویل دي چې په طبي زده کړې فرض عین دي. اوس خبره دا پیدا کیږي چې جګپوري چارواکي چې په کابل کې ناستي زده کړې فرض عین بولي خو هغه کسان چې په کندهار کې دی او فرمانونه په اصطلاح صادروي هغه تر امر ثانی پورې پر زده کړو باندې بندیز لګولې دي. د دې د نظر تاسو په کوم سره ګورئ کابل کې ناس طالب چروا کې زده کړې غواړي خو په کندهار کې نه غواړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل هر افغان هر څوک چې ځان ته افغان وایي هر څوک چې ځان ته مسلمان وایي هغه په هیڅ صورت نشي کولای چې وایي د خزو زده کړې یا په خصوص بیا په طبي برخو کې حرام دي یا دوی اجازه نه لري، هیڅ دلیل وجود نه لري. دیته مونږ تاسو ټول مسلمانان یو او په هیغو چې الله تعالی خپل ټول انسانان خزه اونری علم ته امر کړی دی او همداسې مختلف احادیث وجود لري چې پاغه کې خزه اونر علم ته امر شوی دی، یعنی دا یو فرض دی نه سنت دی او نه هم دی یو شخصي نظر دی، دا هغه څه دی چې د خدای له خوانه امر شوی. نو کله چې یو انسان د اسلامي نگانه کدی ته ګورو کله چې یو انسان هغه څوک ځان چې ځان ته مسلمان وایي او د احادیث او د الله د فرمانونو مخالف فرمانونه ورکوي، نو هغه یو د مسلمانانو په جامه کې هم ناراضي، نو افغانان خلاف دي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو چې د نورو برخو ترڅنګ چې ستونزې پکې لاشتر خود تبابت په برخ کې هم افغانستان لګړن سن سره مخامخ دی، وغه دا چې د طبي کارکونکو شپیر هم د راپورون په اساس په افغانستان کې په ځنګړ توګه په لور پروت سیمه کې ډیر زیات لیدل کیږي. د وی ډاکټر په توګه تاسو دی بندیست په کوم سره ګوري دا به څومره ناوړي پالې د افغانستان لپاره ولري؟
دا یو حیاتی او جدي خطر دی د افغانانو لپاره. دغه تصمیم باعث دی کیږي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه لاړه شي او منګه تر څنګ د متخصصینو ډاکټرانو قابلو او نرسانو ته ډیر سخت ضرورت لرو، په خصوص په هغه لرو پرتو منطقو کې یا په هغه ولایاتو کې چې هلته متخصصین نشته. اکثرا د یو ماشوم دنیا ته راوړلو کې مور اختلاطاتو سره مخامخ کیږي چې هغه اختلاطات یو دایه نشي کولای چې حل کړي. دوی وسایلو ته ضرورت لري، دوی متخصص کسان ته ضرورت لري، قابلو ته ضرورت لري. په لومړی قدم کې خود هغه د مور او ماشوم د مړینې کچه ډیر لوړ زی او دوم دا چې په هغه مناطق کې چې خلک دې باور دي، مثلا زموږ په اطراف کې چې خزي پایت یو نارینه ډاکټر څخه لاړ نشي، حتمی او ضروری ده چې هغه د یو خزي ډاکټر له خوا معاینه شي، هغه ته طبي مرستې وشي. نو په دې مناطق کې شاید د هغې امراض او لکبله چې هغوی د علاج وړ دي هم ډېرې میندې له منځه لاړ شي، ډېرې ښځې له منځه لاړ شي. او بل دا چې د اقتصادي لحاظه دا یو ډېره لویه ضربه د افغانستان لپاره، وروسته د دې د افغانستان تبابت به خپل دغه اعتبار ورځ په ورځ له لاسه ورکړي، د هغې کیفیت به ښکته راشي. نو معلومه خبره ده چې زموږ هیوادوال به نور هیوادونو ته لاړ شي، هغه کسان چې دوی تمان لري په نور هیوادونو کې به د درمنل لپاره لاړ شي. اما هغه کسان چې هغوی د اقتصادي لحاظ هم اقتصادي ضعیف دی او په افغانستان کې دي، هغوی ته هیڅ کوم بل لاره یا کوم بل آپشن نشته. نو د دې لپاره دا یو ډیر لوی ځای ده افغانستان لپاره. دا څو کلونو کې هم موږ ډاکټرانو نه دي فارغي کړي، دا غي ډاکټر صاحبانو نه چاغوي فارغي شوی او حتی دا غي نه د ایگزیت امتحان ونه خستل شو. کله چاغوي د ایگزیت امتحان ورنه کی نو نشي کولای چې حتی په شخصي شفاخانو کې دوی کار وکړي یا شامل د تخصص د پروګرام شي. دوی چې غواړي خزي له ټولنې نه کاملا خاص کړي یا خزي د ټولنې را لري کړي، دا امکان نه لري. بیا په خصوص طبي برخو کې طبی برخو کې موږ پرسونل ته ضرورت لرو، موږ د پرسونل کموالی سره مخامخ یو. موږ تاسې هر ورځ دا چیغې وهو، دا نارې وهو چې دغه وضعیت ښه کېدو لپاره تاسې یو اقدام وکړي. دوی د دې په ځای چې د مکتبونو دروازې د خویندو پر مخ خلاص کړي، ترڅو چې هغوی پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او نه تنها طبي برخو کې، په ټولو برخو کې 50% حتی د 50% نه زیات زمونږ د ټولنې غړي ښځې دي. کله چې 50% یو غړي په کور ناست وي، دا معلومدار خبره ده چې یو ټولنه د هر پرمختګ نه شاته پاتې کیږي.
فکر نه کوي د افغانستان په ځینو سیمو کې چې په خوام داسې رواج او یو شمیر ښځې امربن چې په اصطلاح تجربه لري وکولای شي هغه میندو سره چې په اصطلاح ولادت کې مرستې وکړي، دا تشاغي وکولای شي؟
متاسفانه دوی نشي کولای چې دا تشډکه کړی. څنګه چې ما تاسو ته وویل، د زیږیدنې نه وروسته او هم د زیږیدنې نه مخکې امکان لري چې یو مور اختلاطات سره مخامخ شي. مثلا کوي شي چې یو مور ته د لوړ فشار دی ویني، یا هم د سی شدید خونریزي پیدا شي، او د مسلکی لحاظ نه د سی اختلاطات دي چې په هیڅ صورت بدون د وسایل او بدون د دی چې مسلکی نفر وي امکان نه لري چې مور نجات پیدا کړي، او فکر کې خو اصلا امکان نه لري. مونږ ضرورت لرو روغتونونو ته، صحی مرکزونو ته، او بل بدبختی دا ده چې هغه مؤسساتو چې غوښتل افغانانو سره مرسته وکړي، هغه چې غوښتل دغه اسانتیاوي میندو ته برابر کړي، نو په دغه مؤسساتو کې هم خزینه پرسونل اجازه نه لري چې دوی کار وکړي. نو کله چې دوی اجازه نه لري په دې برخه کې کار وکړي، طبیعي خبره ده چې دغه مؤسسات نه غواړي چې په افغانستان کې فعالیت ولري، او فعلا ډیر محدود مؤسسات دي چې په افغانستان کې کار کوي. مثلا دغه لمرزه پراته ډاکټران دي چې دوی کفایت نه کوي، یا دوی تعداد تومره نه لري چې په افغانستان ته بسنه وکړي.
اوس خدای بندیز ولګي دو تقریبا د انجنونو په لوړ زده کړو باندې په هنتونین کې هم بندیز لګول شوی. تاسو مکه اشاره وکړه چې د طبي پانتون خزنه ماسری نه فارغي یا په اصطلاح د اگزیټ اگزام یا ازمن نه اخیستل شوی، د شته امکانات چې په افغانستان کې دي څومره خلک کولای شي د ستونزې په اصطلاح مخنیوي وکړي، او د اقل د خطرونو چې تاسو په اړه خبرې وکړي دغه مخنیوي وکړي؟ کې ولن ځواب راکړي.
دا د سی او ادي موضوع نه ده چې یوازې خلک وشي کولای دا حل کړي یا یوازې حکومت. معلومه خبره ده چې د دې ستونزې د حل لپاره په لومړی قدم کې حکومت، بیا دغه بین المللي ټولنه، او بیا هم هر افغان د دې لپاره باید کار وکړي. مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، زده کړو ته باید زمینه مساعد شي، دغه قواعد د ښځو نه لري، د کوم قواعد چې د ښځو لپاره وځي شوی چې دوی په موسساتو کې اجازه د کار نه لري، دا قواعد باید لري شي. او د دې ترڅنګ باید دغه آنلاین صنفونه هم ډیر شي. فعلاً فعلی شرایطو کې آنلاین صنفونه ډیر مرسته کوي، اما تر هغه هدا پوري چې دغه مشکل کاملا حل شي، دا امکان نه لري. ول چې مونږ او تاسو ویګو تیبي برخي ډیر اغوی عملی درسته ضرورت لري، عملی ډیر زیات رول لري، نو کله چې عملی برخه نه ایدا بسنه نه کوي.
د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر دیبا صافی، ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې موږ سره مګډون وکړه او خپل نظر مو وړاندې کړ.
تاسو نه هم ډیر زیات مننه، او هیله کوم چې طالبان زما غږ واوري، او زما غږ افغانان هم واوري. دا زموږ د ژوند مسله ده، دا زموږ د راتلونکي مسله ده. دې سره لوبي مکوي، زموږ صحت سره لوبي مکوي، او زموږ راتلونکي لمن زما وړي.
هیله کوم صحت ډیر مهم دی، او نړیوال په دې باندې ډیر زیات پنګونم کوي په ټول هیوادونو کې. بیا هم ډیر زیات مننه تاسو له حضور نه.
تاسو نه هم مننه.
سپینه خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاله لري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی همشی.
د نن وضعیت خبرونه بیا هم خرغلاست. په افغانستان کې معلوماتي ټکنالوژي په صحت کې ده یا څومره پرمختګ کړی دی؟ ترڅنګ د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د سافټویر انجینری هغه برخه ده چې زیات مینوال او کارکونکو ته دی، خو ډیر کله مربند بحث په اصطلاح نه کېږي. خو په دې خبرونه کې له ما سره د سافټویر انجینری یا د معلوماتي ټکنالوژي انجینر نور حسین نوری ملمد چې ورته خراغلاس وایم، او په ګڼو مسایلو چې د معلوماتي ټکنالوژي پورې اړوندې بحث کوم. نوری صاحب، دې خبرونه ته په خیر راغلاست.
سلامونه اونکي هله، ډیره زیات تمننه تاسو ښه چې موږ مخ راغلو.
ډیر مننه، سلامات اوسئ. راځي د مرکه دینه پهل کو چې سافټویر چې په ډیر خلک یې نمونه سره آشنا دي، په خپل شه دې معلومات مونږ ته په دې اړه راکې، بیا بلور شو نور پښتنه بام د خبرونه په وګدو کې مطرح کو.
بولنه په عموم کې یو سافټویر ته مونږ تاسو سره ویل شو چې یو سافټویر دی یو هاردویر یو هغه دی لکه روح په شرط دی. که مثلا مونږ یو هاردویر په نظر کې ونیسو یا یو لیس یو ډیوایس په نظر کې ونیسو، هغه کمپیوټر وسی، هغه موبایل وسیږي، نو د دې لپاره چې د دې موبایل یا د دې هاردویر یا د دې ډیوایس نه مونږ په صحیح ډول باندې کار واخلو، نو مونږ هغه ته سافټویر ته ضرورت لرو. اوس که په تعریف باندې مونږ خبرې وکړو، مونږ ویل شو چې خپل یو سافټویر چې دی د انسټرکشنز یا ویل شو چې د راهنمایات یو مجموعه ده چې کمپیوټر ته وایي چې موږ د لپاره کوم کار وکړي یا څه وکړي موږ لپاره. نو دا سافټویر چې دی په مختلف برخونو کې نن ورځ موږ تاسو استفاده کولای شو. په نورو ملکونو کې موږ تاسو د زده کړې له خاطره، د فروشاتو د خاطره، د بزنس د خاطره، همدارنګه د ارتباطاتو د خاطره، داسې نور هر رقم دغه بعضي هر رقم کارونه چې مثال موږ تاسو اوس فعلاً کوو، سافټویر موږ د پر دا کارونه اسانه کړی دی. هغه اپریشنز چې موږ او تاسو روزمره کوو یا هر ورځ کوو، هغه موږ د پر اسانه کړی دی او دا سہولت موږ ترلاسه کړی.
یعنی په ساده ژبه کوو، هغه کمپیوټري پروګرامونه دي چې موږ په ورځني ژوند کې یا کار کې ورڅخه استفاده کولای شو. خو راځو مشخصا مثلا په افغانستان کې موږ څنګه کولای شو چې د دغه سافټویرونه استفاده وکړو، کلهګي مشخص کړي چې مثلا په کوم مرحله کې موږ کولای شو ورنه استفاده وکړو ترڅو زموږ کارونه اسانه کړي.
سافټویر د یو غدي کنه چې موږ تاسو نشو ویل چې هغه فقط یو بخش کې استفاده لري. موږ سافټویر په د ژوند په هر برخه کې موږ استفاده کوو. دا اوس هم موږ تاسو کې چیرې اوس ګورې غټ مثال دا اوس موږ د سکایپ له طریقې وبل سره په ارتباط کې یو. نو دا خپل یو سافټویر دی، دا خپل یو موږ د لپاره کار او چارې موږ د لپاره اسانه کړي. د ژوند په هر برخه کې موږ تاسو استفاده کولای شو. راځي مثال ساده ته وایم، راځي د زده کړه د زده کړې نن یو لري لکه موږ تاسو آنلاین ډول باندې موږ زده کړې کولای شو. همدارنګه موږ تاسو په خپل فروشات کې ګورو، خپل بزنسونو کې ګورو، هر رقم تجارتونه وی کاروبار وی، د دوه لپاره سافټویر ډیر اړین دی. اوس لبه د مرغ په افغانستان کې دی برخ د لپاره ډیر زیات کم کار شوی دی. مثلا دا اوس هم موږ تاسو په افغانستان کې چې کوم سافټویر لرو، البته کوم تجارتونه لرو، کوم کاروبار لرو، ډیر زیات کم د سافټویر نه کار اخلي. مثلا دا اوس هم فرض وکړئ کچېری موږ تاسو د افغانستان بعضي تجارتونو ته موږ تاسو متوجه شو، دی اوس هم دی یا د ورقونو کار اخلي یا استلمون نه کار اخلي یا هم دی د ایکسل نه کار اخلي درڅو خپل اغه چاره مخ کې ویسي. او دا اوس وخت کې یعنی په دې نړۍ کې چې موږ تاسو د ټکنالوژي اثر دی، د ټکنالوژي یو زمانہ ده، مصنوعي ځیرکتیا ته موږ تاسو ګورو، خپل غربي نړۍ ته موږ تاسو ګورو، ډیر زیات پیشرفت شوی دی. مګر بدبختانه په افغانستان کې دې بخښ کار نه دی شوی.
کلکسن ساده وي ولن جواب راکې ځکه پښتنه ما سره ډیر زیات دي ترسو کول شو خو وخت نه استفاده وکړو. په افغانستان کې کڅوک یو ورکوټه کاروبار ولري، مثلا چې ضرورت لري چې هغه آماده کی او وکول شي په ورځنی ژوند کې تاسو ورتل په کاغذ او قلم باندې استفاده کی، بعد هغه په کمپیوټري سیستم نه استفاده وکي، چی څه ضرورت لري؟
زبه ساده تاسویم اوس فعلا فکر وکي چې یو تجارت دی یا راځي یو ساده سوپر مارکیټ په نظر کې ونیسو دیو ک چې کله فروشات کې یو نفر ورسخه راځي یو جنس اخلي دی نه بدبختانه دیو چې دی هغه خپل فروشات چټول کوي هغه په موږ تاسو په افغانستان کې ډېر ورته کاتي ورته وي په کاتو کې رسوي روزنامچو کې رسوي چې دا دیو د پر درد سر په دې کې جوړي مخام کې راځي دی غوړي سبي او کې نو دیو شاید ساعتونه په دې باندې مصروف اوسيږي کچېر د میاشتو هفتوار او میاشوار حساب ته موږ تاسو لرسو شاید ورځي په دې باندې مصروف اوسيږي چې دا هغه محاسبي ځند پر اساس کې خو کچېر یو کمپیوټر او یو سافټویر چې د فروشات د خاطر دی یا پوینت اف سیل د خاطر دی فقط فروشات د خاطر اوسيږي هغه د دې کارونو دومره کول شي اسانه کړي چې هر فروش دي کوي د مخام په ورځ باندې د کمپیوټر سکرین ته بګوري دی ته معلوميږي چې څومره دی ګټه کړي دا څونه دی تاوان کړي دي څونه فروشات دی کړي دي څونه خریداري دی کړي دا څونه مصارف دی کړي هر څه به فقط د سکرین د کتلو سره به دی معلوموي نو فکر وکړئ چې په دې حد پورې موږ تاسو سافټویر کولای شي موږ کارونه اسانه کړي
څنګه کولای شو چې سافټویر ته په افغانستان کې پرمختګ ورکو هم دغه شته امکانات نه په افغانستان کې د په اصطلاح په ټولو برخو کې خلکو سره شته
اوس فعلاً چې دی موږ تاسو ضرورت دی په لرو چې خلک د سافټویر په ارزښت باندې اول پوه شي دوم فعلاً په افغانستان کې موږ تاسو هر کور ته چې موږ تاسو بلر سو هر کور ځان سره یو کمپیوټر حتمن لري موبایل ځان سره حتمن لري موږ دغه سافټویر په واسطه باندې کول شو اول د خلکو لپاره په هواوی مهمه ده اوس هم خلک دومره فکر کوي چې ولات موږ تاسو کچېر یو خپل کاروبار غوړو کمپیوټر باندې سوار کړو مشکل دا ده چې دوی فکر کوي چې موږ ډیر زیات کمپیوټر لپاره دی کمپیوټر علمیت یا ډیر غټ علمیت ته موږ ضرورت لرو مګر دا اصل خبره نه ده په افغانستان کې موږ تاسو په ډیر اسانه باندې ځکه اوس په افغانستان کې موږ چې کوم سافټویر جوړ کړی دی په درې ژبو باندې آماده دي هر هغه کارونه چې مثال د خبره کیږي زه خپل مثلا جوړم زما همکاران مثلا جوړوي په درې ژبو باندې جوړوي په پښتو باندې جوړوي په انګلیسي باندې جوړوي په دری باندې جوړوي نو واضح خبره ده چې اسانه کیږي کار موږ لپاره خلک دا فکر کوي چې سافټویر زموږ کار نورم سخت کوي مګر برعکس خبره ده اصل کې زمونږ سافټویر چې د موږ لپاره کار اسانه کوي زمونږ محاسبي اسانه کوي زمونږ هغه ټول کار چې کارونه او چارې چې موږ تاسو په خپل تجارتونو کې کاغه وړ تجارتونو وسیږي یا متوسطه وسیږي هغه ټوسیږي ټول کارونه چې موږ لپاره اسانه او راحت کوي فکر وکړئ کچې رزه تاسو دی یو افغاني مثال درکم یو مثال درکم په افغاني کې د ورځې څو مریضان راځي ډیر زیات مریضان راځي ایدیو مثلا د دیو هغه پیشنټ ریکارډ چې دی سره ثبت کیږي د دې مثال د خبره کم نسخه ورته ورکول کیږي دوه لپاره مثال لابراتوار کې سټیسټونه کیږي د دې ریکارډ د ډاکټرانو لپاره ضرور دی
صحیح
یو مریض چې مثال د خبره په عجل کې عجله کې وسیږي د هغه د لابراتوار ټیسټ د خطر نفر شاید دقیقه ساتونه غو د لپاره مثال منتظر وسیږي مګر سافټویر کې وسیږي د کمیونیکیشن کولای شي د ارتباطات کولای شي د سافټویر لاره ډیر اسانه ډیر چټک شي
ډیر ولن جواب کرا کې چې اوس په افغانستان کې انټرنیټ سہولتونه څومره دي او سنځي مشتاب کنه یو دغه وخت درم کولن جواب راک
ولنه افغانستان کې خو وخت کې چې وي انټرنیټ کې مشکلات سنځي زیات دي موږ تاسو کې د خپل غونډي هوادونو ته وګورو خو کې ایران او پاکستان ته وګورو د انټرنیټ قیمتونه ډیر زیات ارزانه دي خو په خو کې چيري سرویسز چي دي یا هغه کوم خدمات چي دي ډیر خام دي
صحیح
بدبختانه په افغانستان کې لکس انټرنیټ ګران هم دی لکس چي ډیر زیات ګران دي او کیفیت دومره خاص نه لري نو د دې لپاره لاره تر هدي سي دي چې خپل دولت په دې بشکې باید کمپټیشن یا د شرکتونو په منځ کې شرکتونه باید ډیر سي
بله
او مېرمن
او نورې صاحب په بخښنه سره چې وخت ډېر کم شراته او ان شاء الله چې په راتلونکي خبرونه کې به هم په دې موضوعاتو چې ډېر په رپورټ دی بحث کوو تاسو له حضور ډېر مننه قدرمن دوستانو زموږ د خبرونه هم په سوشل شبکو کې پاتې رسیږي تر بیا
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن ل استوديوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
د سیمه او نړۍ په ورستۍ حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو
سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند